درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کو لومړی مو رابولو د سات خبرونو ته طالبانو یو شمیر متقاعدینو ته د تقاعد پیسې ورکړي خو ځینې متقاعدینو د چهارشنبې په ورځ شکایت وکړ چې دوی ته لږې پیسې ورکړي دي د طالبانو د مالیه وزارت د ویاند عبدالقیوم ناصر په وینا تر اوسه 11,000 کسان د تقاعد وړ پیژندل شوي چې ځینو ته یې د هغوی د میاشتني معاش له مخې تقاعد ورکړل شوی دی د اټکل له مخې په افغانستان کې شاوخوا 500,000 متقاعدان شته دغو کسانو ته د تیرو څه باندې 4 کلونو په ترڅ کې چې طالبان واک ته رسیدلي تقاعد نه ورکول کېده دوی د تقاعد د ترلاسه کولو لپاره په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې بیا بیا سوله ییز لاریونونه وکړل چې بالاخره د طالبانو حکومت سږ کال پرېکړه وکړه چې یوه ځانګړې محکمه به دا وڅېړي چې څوک د تقاعد د پیسو د اخیستو مستحق دی په افغانستان کې هغه کسان د تقاعد وړ بلل کېږي چې 15 کلن شوي وي یا 40 کاله یې کار کړی وي خو د طالبانو په حکومت کې د تقاعد سیستم له منځه تللی او د مامورینو له معاشونو د تقاعد پیسې نورې نه ګرځول کېږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د 2015 کال په ترڅ کې 445 روغتیایي مرکزونه یا بند شوي یا یې فعالیتونه ځنډول شوي دي د دغه سازمان په وینا له دې ډلې 1 مرکزونو بیرته بوریجه ترلاسه کړې او فعال شوي دي د 2015 کال په ترڅ کې په اغیزمن شویو صحي مرکزونو کې ګرځنده ټیمونه د تغذیه ډلې اساسي او فرعي صحي مراکز او کورني روغتیایي مرکزونه شامل دي چې د نړیوالو په مرسته چلیږي د لیبیا لوی درستیز محمد علی احمد الحداد او د دې هیواد څلور نور جګپوري پوځي چارواکي د سه شنبې په ماښام له انقرې څخه د یوې الوتنې له پورته کېدو لږ شېبه وروسته وژل شوي دي د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکایا وویل چې د الوتکې پاتې شونې د هایمانا په سیمه کې موندل شوي دي په دې پیشه کې د الوتکې درې عمله هم وژل شوې ده محمد الحداد تر پیش مخکې په انقره کې له ترک چارواکو سره تر لیدو وروسته ترابلس ته ستنېده د روسیې په پلازمینه مسکو کې د دوو ترافیک پولیسو په ګډون درې تنه وژل شوي دي د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي چې په بلیتسکایا واټ کې چې کله تېره شپه پولیسو یو مشکوک کس دراوه چاودنه وشوه چې له امله یې دوه ترافیک پولیس او یو بل کس ژوبل شول او وروسته درې واړو له اخیستو ټپونو سا ورکړه دا په تیرو درې ورځو کې دوهمه چاودنه ده چې په مسکو کې کیږي او د تایوان په جنوب ختیځ کې د تاینتونګ سیمه نن د رشتر په کچه 6.1 درجې زلزلې ولړزوله تر دې دمه د اوښتو زیانونو راپور نه دی خپور شوی د زلزلې ټکانونه په پلازمینې تایپی کې هم احساس شوي دي په 2014 کال کې د تایوان په جنوب کې زلزلې تر 100 ډیر کسان وژلي وو او په 1999 کال کې وې زلزلې په دغه هیواد کې تر 2000 ډیر کسان مړه کړي وو زمو شخله آزادی رادیو اوري سږ کال په افغانستان کې کابو 4,500 روغتیایي مرکزونه بند شوي افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي په پاکستان کې میشت افغان خبریالان وایي له دې کبله چې نیول کېږي او ځورول کېږي له کورونو نشي وتلی په ننګرهار کې باغداران وایي سږ کال یې د مالټو حاصل زیات دی
او الحمدلله تېر کال په پرتله الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه مې خدا خري او ښه قیمت او ښه مناسب خدي شوي الحمدلله
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا کلستر وای په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې د مالی مرستو د کمیدو له امله د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوی دی. د دغو سازمانونو په تازه راپور کې چې نن د دسمبر په 24مه په ریلیف ویبپاڼه کې خپور شوی راغلی چې له دې عمله میلیونونه کسان اغیزمن شوي دي. په همدې حال کې د یو شمیر ولایتونو اوسیدونکي وایي په سیمو کې د روغتیایي مرکزونو د نشتون له امله له سختو روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
په افغانستان کې د روغتیایي اسانتیاو د کمښت په اړه د اندېښنو په دوام تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر خبر ورکړی چې په روان 2015 کال کې د سخت مالی کسر لامل د 1515 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده په خپل تازه راپور کې چې د دسمبر په 23مه د ریلیف په ویپانه خبر شوی ویلي د کشمیر مرکزونه چې تر ډیره د امریکا د مرستو د ځنډیدلو لامل تړل شوی ل پنځیر پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې دي. راپور کې دا هم راغلی چې لدی عمله لګ تر لګ 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوی. راپور کې راغلی چې په دې تړل شوی مرکزونو کې ګرځنده روغتیایي او تغذیوي ټیمونه بنسټیز او فرعي روغتیایي مرکزونه او هغه چې خلکو ته ژوند ژغورون کې بشري خدمات وړاندې کول شامل وو. د راپور په ټکو د بودیجې د کمښت لامل د افغانستان روغتیایي خدماتونه ګډوډ شوی او تر ټولو ډیر د افغانستان ختیځ ولایتونه کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان زیانمن شوی. په دې ولایتونو کې د لګ تر لګ 100 روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکول شوی چې لامل 1 میلیون کسان له روغتیایي اسانتیاو بې برخې شوي دي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو لامل دوی له سختو روغتیایي ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار د سپینغر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
یو دل تاسو د ماروچینه تقریبا واته نشته وو دا برشه ده نه پوی کوچ څه لا دې کې دا چې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کاري کو خدمت کو دم رستون دې چې تقریبا منګلس 15 میلا خپل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رن لري د ډیر رستون سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د انغرهار د نازیان یو وسیدون کې چې نه غختل نومي پر اپور کې خبر شي لورته ستونزې شکایت وکړ.
په تیر کې دل تمنګ یو وړو کې باندې نیک درلودو او هغه مزبند شوی دی. سونز خډيري دي کدل تک مریض مونږ ته پیدا شینو بس مجبوری او چلان دي بشپلاک ته یوسو خل غریب دي فیس او دواګان نه شخصتای نو سونز ډيري دي د کلینیک په بندیدو سره.
په ورته وخت کې د روزګان د دهراود ولسوالۍ یو وسیدون کې سید محمد ازادي رادیو ته ویل چې په سیمه کې غنی کورنۍ هیڅ سروختي مرکز نه لري.
واشه نه صدر بدر نه واپس نه کلینیک سه هیڅ نه ست ادرې کار کې چې دار به دغه پنځه زره کور درته یو دا شهر په نن ورځ چې موږ د شهر په ریولاش د خپل کوچنۍ بوزو کلینیک ته وشو او کلینیک ځکه موږ چې وای شهر په عراق موږ د شهر په قدرت ولا کزو خپل لرم.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو دغه اوسیدونکو کې له نړیوالې ټولنې نه د روغتیا په برخه کې د مرستو غوښتنه کوي. خو د روغتیا کلستر او د روغتیا نړیوال سازمان پر راپور کې راغلي کته هم دوی د خپل داخلي بودیجې د تنظیم لپاره لږ تر لږ 1 نوي روغتیایي مرکزونه بیرته فعال کړي خو ویلي دي چې اړتیاوي بې ساري او جدي دي. پر راپور کې له مرستندویانو غوښتنه شوې چې بیړنۍ مرستې برابرې کړي څو د افغانستان لاله وړاندې نازک روغتیایي نظام د لانور خرابېدو مخاوني ول شي. دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو تربیازه لري واکمنې دوه د نړیوالو په ځنګړي ډول د امریکا د بشري مرستو لکمخ وروسته د افغانستان روغتیایي نظام له ستونزو سره مخ دی. ایمرجنسی نه دولتي سازمان د روان مریض کال په زمري میاشت کې په راپور کې ویلي و چې د بودیجی او زواک د کمخ لامل د افغانستان روغتیایي سیستم د سقوط په درشل کې دی. د طالبانو د حکومت وایي زبی الله مجاهد تازه په دی اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د تیر 2023 کال په دسمبر میاشت کې د طالبانو د حکومت د عام روغتیایي وزیر نور جلال جلالی په خبري کانفرنس کې ویلي و چې افغانستان کې د ولسوالۍ 2.5% اوسیدونکو سنوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. نو موري ویلي و چې د 1500 ولسوالۍ ولډلې یوازې په 93 کې روغتیایي مرکزونه شته. لدی وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیسیار ویلي و چې د افغانستان په 1500 ولایتونو کې 13.2 میلیون افغانان په داسې سیمو کې اوسیږي چې آن په یو سات واټن لار کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. تازه به دي داري ویلي چې د اسلامي پرختي بانک په همکاري په افغانستان کې 3 نوي روغتيي مرکزونه جوړ کړي. دغه بنسټ په خبره لدی اقدام مخه په روغتيي مرکزونو ډیر فشار راکمول دي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
وروسته لدی چې ترکی رسنیو د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د خراسان څنګې د یو جګپوړي غړي د نیولو خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت ویاند وایي دغه کس په پاکستان کې نیول شوی دی. اسلام آباد تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه ترک تبعه د استخباراتي عملیاتو په ترڅ کې نیول شوی او ترکیې ته لیږدول شوی دی. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په پاکستان کې د داعش ګواښ جدي نه دی او دا ډله زپل شوې ده. د دې موضوع تفصیل سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې د ترکیې د استخباراتو لخوا د محمد ګورین په نامه د داعش د خراسان ډلې د یو لوی غړي د نیول کېدو د رپورټ په ارتباط افغاني رسنیو ته ویلي دي چې یاد کس د ډیورند له پولې پورې غاړه پاکستان کې نیول شوی دی. مجاهد آریانا نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي موږ دا موضوع په رسنیو کې ډیره روښانه کړه او په مطبوعاتي کانفرنسونو کې مو هم یادونه وکړه. دا د همغو څرګندونو نتایج دي چې نن یې موږ وینو. سره له دې چې انقری رسمن څه نه دي ویلي خو د ترکیې انادولو دولتي خبري آژانس د دوشنبه په ورځ ناوخته د امنیتي سرچینو له قوله رپورټ ورکړ چې د دغه هیواد استخباراتو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې د محمد ګورن په نامه دغه ترکی تبعه نیولې دی. ریپورت کې نوموړی په ترکیه، افغانستان، پاکستان او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې پر ولسی خلکو باندې د انتحاري بریدونو طرح بلل شوې دی. په ریپورت کې راغلی دی چې محمد ګورن له ترکیه د افغانستان او پاکستان سرحدي سیمو ته تللی وو، هلته د داعش په اډو کې فعالیت کاوه او په تدریج د دغه ډلې د مشرتابه حلقې ته رسیدلی وو. د انادولو خبری آژانس پرته له نورو جزئیاتو رپورټ ورکړ چې د ترکیې د استخباراتو لخوا د نوموړي د اوسېدو ځای مشخص او هغه ونیول شو او وروسته ترکیې ته ولېږدول شو. د سیاسي چارو کارپو او څېړونکی سمې یوسف زای وایي دا احتمال شته چې دغه عملیات به د ترکیې او پاکستان او تر یو بریده د افغان طالبانو په همکارۍ ترسره شوي وي.
این بازداشت ها به معنی این هستن کې
د ترکیه د استخباراتو لخوا دغه کس نیول کېدل چې پاکستان کې د داعش د ویان د نیول کېدو له خبرو وروسته تر سره کیږي خي چې د سیمې هیوادونه لکه ترکیه او پاکستان او کېدې شي افغانستان هم د پردې تر شا د نړیوالو اورپکو خلاف د استخباراتي همکاري په چوکاټ کې له یو بل سره ګډ کار کوي.
پاکستان د تیر جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې د سلطان عزیز اعظم په نامه د داعش د خراسان ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولې دی. په پیل کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څارنې ټیم د نوموړي د نیول کېدو خبر ورکړی وو. تر دې مخکې د طالبانو یوې سرچینې تیره اونۍ له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی و چې په بدخشان کې د داعش ډلې پر یو پټنځای عملیات شوي دي. سرچینې ویلي وو چې دغه پټنځای د هغو کسانو وو چې په تاجکستان کې پر چینایانو باندې په ورستي برید کې لاس درلوده. سرچینې پرته له دې چې نور جزئیات ورکړي دومره ویلي وو چې په پټنځای کې میشت کسان بهرنیان وو. په هغو بریدونو کې چې د نومبر په 16 او 17 د تاجکستان د شمس الدین شاهین او درواز په ولسوالیو کې وشول 15 کسه چینایي کاریګر ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دوشنبه هغه مهال ویلي وو چې دغه بریدونه د افغانستان له خاورې ته راهي شوي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت په وار وار د داعش ګواښ کم اهمیته ګڼلی دی او ویلي دي چې دا ډله افغانستان کې ځپل شوې ده. خو د امنیتي چارو کارپو او د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر خبرداری ورکوي چې کچره سیمه ایز همکاري نوي نو د داعش ګواښ کېدای شي جدي شي.
بعد از کی جمهوریت سقوط کرد
د جمهوریت له پرزیدو وروسته د دغه ډلې تمرکز له افغانستان ورهغه خوا دی. مونږ نه خې د منځنۍ اسیا په هیوادونو لکه تاجکستان او روسیا کې لیدلې دي. کچېری د هیوادونو ترمنځ رښتونی همکاري نوي دغه ګواښ دا لوی شي.
د داعش ډلې خراسان څنګه په وروستیو کلونو کې په افغانستان، پاکستان او نور هیوادونو کې د مرګونو بریدونو مسؤلیت منلی دی. دغه ډلې د تیر 2023 کال په مارچ میاشت کې مسکو ته نږدې د کنسرت په یو سالون برید وکړ او څه د پاسه 140 کسه یې ووژل. په تازه پیښه کې دوه بریدګرو د استرالیا د سیدنی ښار د بوندای په ساحل کې د یهودانو د هنوکا د مذهبي اختر په لومړۍ ورځ برید وکړ او 15 کسه یې ووژل. تحقیقاتو کې وویل شول چې بریدګرو چې پلار او زوی دي له داعش الهام اخیستی وو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې خپل راپور کې وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې د کسانو شمیر شاوخوا 2000 تنو ته رسیدي. ریپورت وړاندې ویل چې دغه ډله په نړیواله سطحه د بریدونو هڅه کوي، غواړي خپل زور ښکاره کړي، نوي کسان او مالی منابع جلب کړي. خو افغانستان کې د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې هیڅ اورپا کې ډله افغانستان کې فعالیت نه لري، او د 2000 کال د دوحې د تړون لژمنو سره سم دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې نور هیوادونه تهدید کړي. خو امنیت شورا د طالبانو دغه ادعا بې اعتباره ګڼلې او ویلي دي چې داعش خراسان ډلې د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوچنیانو لپاره مدرسې جوړې کړي، او خصوصا له 14 کلونو کم عمره ماشومانو ته فکری او د انتحاري بریدونو روزنه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د امریکا په مزګړتوب د سولې د تړون وروستۍ مسوده افشا کړه. واشنگتن دا مسوده له خپلو شریکانو سره تر خبرو وروسته د دې لپاره چمتو کړی دی چې په اوکراین کې جګړه پای ته ورسیږي او سوله ټینګه شي. جزئیات احمد شبر وړاندې کوي.
د دسمبر په 23 د اوکراین ولسمشر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال د سولې د هغه شل مادو پلان شریک کړ چې په روسیو او نیو کې د امریکا، اوکراین او اروپایي هیوادونو د مرکچانو له لوري وړاندې شوی دی. د دې مسودې هدف د اوکراین د نږدې 4 کلنې جګړې ختمېدل او پر دغه هیواد د روسیې د تیری پای ته رسیدل یاد شوي دي. دا مسوده د روسیې او اوکراین ترمنځ د بشپړ او غیر مشروط یرغل پای ته رسیدل په ګوته کوي، خو په دې کې د ختیځ اوکراین پر سیمه د واکمنۍ او د زاپروژیا د اټومي برېښنا پر فابریکې د واکمنۍ په څیر پر پیچلو موضوعاتو بشپړه موافقه نه ده شوې. کرملین وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د مسابدې په اړه معلومات ورکړل شوي دي او مسکو اوس خپل ځواب چمتو کوي. بل لور ته د اوکراین ولسمشر وایي دا د جګړې د پای ته رسولو لپاره د کیف، واشنگتن، اروپا او مسکو ترمنځ یو سیاسي سند دی. زلنسکی زیاته کړه چې هیواد له متحده ایالاتو سره د چارواکو په کچه د حساسو مسایلو د حل لپاره خبرو ته چمتو دی، او د سیمو په څیر موضوعاتو باندې باید د مشانو په سطح بحث وشي. په مسوده کې د دې په ګډون چې اوکراین کولی شي چې اتلک سرتیری وساتي، یو شمیر نور پیاوړي امنیتي تضمینونه په پام کې نیول شوي دي. په مسوده کې راغلي دي چې متحده ایالات، ناټو او اروپا ټولنه دي اوکراین ته امنیتي تضمینونه چمتو کړي او داسې تضمین دی ورکړي لکه د ناټو یو غړي هیواد ته چې ورکړل شوی دی. د ناټو تړون د 15 مادې له مخې که چیرته یو ځواک د ناټو پر یو غړي هیواد برید کوي، دا د ناټو پر ټولو غړیو د برید معنی لري. د تړون له مخې به واشنگتن او کیف د امنیت او بیارغونې په برخو کې دوه اړخیز تړونونه کوي، او د دې مخه به نه نیول کیږي چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیو کې ویلي دي چې اوکراین باید په خپل ختیځ کې د دونباس 15000 کیلومتر مربع سیمه پریږدي، او کیف باید په رسمي ډول دا څرګنده کړي چې له ناټو سره به نه یو ځای کیږي. د اوکراین ولسمشر وویل د سولې په مسوده کې راغلي دي چې یوه کاري ډله به د شخړې د پای ته رسولو لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو او همداراز د احتمالي ځانګړیو اقتصادي زونونو پر تشخیص کار کوي. د ناټو یو ډیپلومات وویل چې د امنیت تضمین او د مځکو مسله اصلي ټکی دي. د ناټو دغه ډیپلومات چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا هم مهمه ده چې اوکراین دا مسوده تصویب کړي، ځکه چې د کیف له موافقې پرته به اروپایان د دې مسودې ملاتړ ونه کړي. زلنسکی وویل چې د تماس کرښې د کنټرول لپاره به داسې میکانیزم جوړ شي چې بې پیلوټه الوتکې څار پرې وکړي او د سرغړونو په اړه ژر خبرتیا ورکړي. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې مهم ټکی د زاپروژیا اټومي برېښنا د فابریکې برخلیک دی. د مسودې له مخې به دا فابریکه د اوکراین، متحده ایالاتو او روسیې له لورې په ګډه اداره کیږي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی بیا وویل چې د سولې دا تړون به پارلمان ته وړاندې کړي، او له هغه وروسته به په اوکراین کې د دې مسودې په اړه ټول پوښتنه وشي.
له خبرونو ور اخوا،
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان خبریالان وایي د پولیسو لخوا د نیول کېدو دوامداره ویره سبب شوې چې ان ډوډۍ اخیستو او یا روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره حمله کوره ونوسي. دوی ازادي راډیو ته وویل د خوړو او درملنې خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان خبریالان وایي د پولیسو د نیول کېدو له ویرې ان د درې وخته ساده خوړو د برابرولو لپاره هم له کوره نشي وتلی او کورنۍ ساعتونه وږې پاتې کیږي. دوی وایي چې دې وضعیت د ډیرو افغانانو په ځانګړي ډول د افغان خبریالانو ژوند اغېزمن کړی او د دې حالت د سملاسي بدلون غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ د بدلولو په شرط یې سه شنبې د دسمبر درویشتمه ازادي راډیو ته وویل.
وضعیت داسې دی چې کله ناکله چې پولیس په سیمه کې وي موږ ان ډوډۍ پسې هم نشو تلای. دوه درې ورځې مخکې مو د ماسپښین تر درې بجو پورې هم د سهار چای ونه شو څښلی ځکه په سیمه کې پولیس وو او زه نه شوم تللی چې ډوډۍ راوړم. زه او زما ماشومان ټول وږي ناست وو. دا وضعیت له بده مرغه پر ټولو حاکم دی او هیله لرم چې ژر بدلون ومومي.
یو شمیر نور افغان خبریالان وایي چې د ناروغۍ پر مهال هم روغتون ته د تګ جرأت نه لري ځکه د پولیسو د نیول کېدو ویره ورسره ده او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ورته په عملي ډول ناشونی شوی دی.
افغانستان ته یو شمیر تازه ستانه کړل شوي کډوال وایي د ژمي د سړې هوا په سختو شرایطو کې بې سرپناه دي. دوی چې تازه له ایران او پاکستانه ستانه کړل شوي ازادي راډیو ته وویل چې له خپلو کورنیو کوچنیو ماشومانو او میرمنو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې له هیڅ ډول مرستو پرته په بد حالت کې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان له مردان نه د افغانستان ننګرهار ولایت ته 15 ورځې وړاندې په زور ایستل سوی 40 کلن نعمت الله دی چې وایي له خپلې 6 کسیزې کورنۍ سره په ډیر سخت او د ژمي په دې سړه هوا کې په یو غیر مناسب سرپنا کې په داسې حال کې ژوند کولو ته اړ سوی چې د کورنۍ 8 ماشومان او ښځې په بېلابېلو موسمي ناروغیو اخته دي. د ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې کورنۍ 40 کاله ژوند کړی او دا لومړی ځل دی چې افغانستان ته راغلي.
د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت د افغانستان کونړ ولایت بل راستون سوی 3 کلن جان محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې په بشپړه توګه بې سرپناه او له خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره په بد حالات کې دي او په خبره یې شاوخوا یوه میاشت مخکې په زوره راایستل شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان کې د او کورنۍ 3 لسیزې تیرې کړې دي.
مشکل دا و چې زی ولی ولا مګنه بس هتي ډیر واسي ته باندې میزان تر خلاص ک هدي نور نه سپلار امور می مریضان و تیر اتل زی دوی بس تا ونی سي او په املی مم راغلي د وس سربره ده دا داسې یو خو مزدوري نه پیدا کیږي یو کور کچا دراته بس مجبوری دغه داسې نظم کلر ما کار دی خدای پیدا کی مزدوری ډیر بزور راستل کیږي او سي نړیوال کومک سره وکي ما ته هیڅ سم نه دی ملاو شي.
خو واسي له پاکستان راستنه کړل سوي افغانانه بلکې له ایران په زور ایستل سوي افغان کډوال هم د ورته وضعیت له امله شکایت کوي. د ایران له تهران د افغانستان سرپل ولایت ته تیر او نه راستون کړل سوي 25 کلن نجیم چې د درې ماشومانو پلار دی ازادي راډیو ته وویل.
دغه بدبختي گزارونه کړم ولې زیات نگران هستم دغه ازیت هم دغه ما چی کار کنیم دغه ما توی ایران 13 سال مونده بودیم.
ډیر بدبختي گزاره کو ډیر اندیښمن یو ډیر ازیت یو من ایران کې دی الله تعالی ژوند وکړه خو دلته هیڅ یو بلدی نه دی ډیر ستونزو سره مخ یو نه د خوراک سشته په نړیوالو ادارو مو غوښتنه ده چې موږ سره د مرسته وکړي چې له لوګې نه مړه نشو.
دا په داسې حال کې دا چې تازه د طالبانو د حکومت کډوالو وزارت اعلان کړی چې په روان 2025 کال کې له ګاونډیو هیوادونو ځانګړې توګه ایران او پاکستان نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ستانه شوي دي. د دې وزارت وین عبدالمطلب حقانی د یک شنبه په ورځ د دسمبر په 20مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د دې هیواد سربیره له ترکیې هم د افغانانو د ایستلو بهیر پیل سوی دی. بلخوا د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت رسیدنې کمیسیون د یک شنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه شمیرې خبرې کړي چې ښایي په یوه ورځ له پاکستانه
پنځه زره سل تنه او له ایرانه نږدې دوه زره افغانان د هیواد له بېلابېلو لارو ورستانه کړل شوي دي. د بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسنیو شرایطو او د زمي سوړ موسم کې د زرګونو افغان کډوالو په زور استنول د هر ډول بشري او کډوالو قوانینو خلاف بولي. د دې ډلې د بشري حقونو د اتحاد غړي فهیم فرواک ازادي راډیو ته وویل د کډوالو کوربه هیوادونه دې زر تر زره دا بهیر ودروي او په خبره یې د بشري رامنځته کیدونکي ناورین مخه ونیسي.
په داسې حال کې چې هلته امنیت او اقتصاد دواړه نړېدلې دي، د خلکو جبري استنول د بشري حقونو او کډوالو د نړیوالو اصولو ښکاره نقص دی. کوربه هیوادونه باید جبري اخراج ودروي، زموږ کډوالو او هیوادوالو خوندیتوب تضمین کړي او انسانی او قانونی حل لارې غوړي. دا د انسانیت ازموینه ده، نه یوازې د مهاجرت مسأله.
د یادونې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیر هم د جمعې په ورځ د ډسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې په 2025 کال کې لږ تر لږه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. د راپور له مخې 1.3 میلیونه افغانان له ایران او 3.9 لکه نور له پاکستانه ایستل شوي دي. د میلیونونو افغانانو د بیرته ستنولو راپورونه داسې وخت خبرېږي چې د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بد بشري وضعیت اړوند راپورونه ورکړي او د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ ټینګار کړی چې د دې کډوالو بې ساري وضعیت ته د رسیدو لپاره میلیونونو ډالرو ته اړتیا ده. خو د افغانستان بد اقتصادي وضعیت او د هیواد ته د نړیوالو مرستو کمېدو دا وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په ننګرهار کې د مالټو باغونو حاصلات سږ کال ښه دي. باغلرونکي او هغوی چې په دغو باغونو کې کار کوي له دې عمله خوشاله دي. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست په دې ولایت کې پر زرګونو جریبو ځمکو د مالټو د کرلو خبر ورکوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د ننګرهار بټي کوټ ولسوالۍ د مالټو یو باغ، دلته له لسو زیات کسان په کار بوخت دي. لوونو مالټې راشکوي او په کریټونو کې د ځای پر ځای کولو لپاره یو واحد مرکز ته انتقالوي. د دغه باغ خاوند عطاالله ازادي راډیو ته وویل وخت یې سکه چې په خبره یې د بڼ حاصلات یې سږ کال ښه دي.
او الحمدلله تیر کال په تر الحمدلله زموږ حاصلات ډېر نه مې خدا ښه دي او تاسې خپل هم خوب ولې مقدار ښایسته حاصلات یې کړي دي او په ښه قیمت او په ښه مناسب خرڅ شوي. الحمدلله موږ د انجنیرانو چې موږ د رقم په رقم د سرو دوایانو ستونه خطونه لګې دا ولې کړي دا دواړه دا دواړه پوه شي او الحمدلله دا رنګ حاصلات یې کړي.
د باغ کې په کار بوخت یو کس چې لوونو مالټې راشکوي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خوښته چې په خپل وطن کې ورته د کار زمينه برابره شوې ده.
ډېر خوشاله چې خپل وطن کې کاروبار روان دی او چا چې کرلې دي هغه غونم ډېر مننه چې زموږ د غریبو کاروبار پکې روان دی.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې په شپږ ویشت زره جریب ځمکه مالټې کرل شوي او سږ کال یې د تیر کال په پرتله په حاصلاتو کې هم لس سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغه ریاست ویان اجمل سبحانی ازادي راډیو ته وویل
د ننګرهار کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست او همدارنګه د کانال عمارتي شرکت له لورې په ننګرهار کې شپږ ویشت زره جریب ځمکه کې د مالټو باغونه جوړ شوي چې سږ کال به د اټکل له مخې 2600 میټریک ټنه حاصل ترې ترلاسه شي. تیر کال په نسبت 10% زیاتوالی پکې راغلی.
نوموړی وایي دوی هڅه کوي چې دولتي ځمکې په اجاره ورکړي څو د مالټو نور باغونه هم پرې کېنول شي. دوی زیاتوي کوم باغونه چې تازه د کرنې ریاست او کانال دولتي شرکت له لورې جوړ شوي لای حاصل نه دی ورکړی، خو څو کلونو کې به هغه هم حاصل ورکړي او دوی به د مالټو په برخه کې ځان بسیاینې ته ورسیږي. یو شمېر کسان چې دا مالټې اخیستي د خوند او ذایقې صفت یې کوي. د کابل اوسیدونکي زرمینه چوي تیره اونۍ جلال آباد ته تللې وه. د دسمبر په 23مه ازادي راډیو ته وویل
جلال آباد ښار کې ډېرې مالټې وي،
دوه رقمه وی چې یو رقم مالټي وی چې ډېر ښې وي د راجاول مالټي په جلال آباد کې من 1500 روپۍ دي او یو رقم مالټي وی چې من په 1400 وي نو ډېر خوندورې مالټي دي د وطن مالټي د پاکستان د مالټو په نسبت.
ننګرهار کې سږکال د مالټو موسم په داسې حال کې را رسېږي چې پاکستان سره ټولې لارې تړلې دي. د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري په وزارت کې یوې سرچینې چې د اجازې د نه لرلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل له ننګرهار سربیره په کونړ، لغمان او خوست کې هم د مالټو باغونه شته، خو په خبره یې په ډېر شمېر سره د ننګرهار له باغونو ترلاسه کېږي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.